پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره یې د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو د نقص او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونه کړې هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي شهرزاد اکبر د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون مشره وه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو یې کمیسیون منحل شو د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان او یا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي دغه مؤسسه اټکل کوي چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه تکیه ده اروپایی ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړ په افغانستان کې د دغه ماموریت په ټویټر لیکلی چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزلو افغانانو سره د 15 او یا میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام WFP تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرستې ترلاسه کړې ده د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل چې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي دغې جرګه کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکو د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي ډیموکراتانو یوازې 211 څوکۍ خپلې کړې او د پاتې شپږو څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی تر دې وړاندې ډیموکراتانو په همدې منځمهاله ټاکنو له لارې په سنا جرګه کې خپل کنټرول حفظ کړ او د امریکا په تکزاس کې هغه زنداني اعدام شو چې 18 کاله مخکې خپله امیندواره ملګری او اوه کلن زوی وژلی و 55 کلن سټیفن باربي ته د زندان دننه وژونکي پیچکاري استن ولګول شوه نوموړی 2015 کال کې د خپلې ملګري او زوی په وژنه محکوم شوی و پولیسو هغه مهال د همدې کس په کور کې د هغه د ملګري او زوی جسد ومونده چې زنده شوی و که څه هم د باربي په منافع وکیلانو د اعدام د حکم د ردولو غوښتنه کړې وه خو پرون چهارشنبه د امریکا سترې محکمې د مدافع وکیلانو غوښتنه رد کړه ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته د خبرونه ولولئ اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن د اقلیمي بدلونو د ګواښونو په خاطر د افغانستان د ماشومانو په اړه اندېښمنه ده
به اساس آمار ما حدود 70% از اطفال افغانستان از تغییرات اقلیمی اخیر در کشور متاثر گردیدن
سیف د چلډرن نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي د اقلیمي بدلون له امله هغه ماشومان له خطر سره دي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده پینځم ورځ د چې د چمن لار تړلې
موږ تجاران زرمن کیجو په دغه حالت کې ډیر زیات
په افغانستان لپاره د روسیا استازي وایي د ماسکو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی نور مسایل هم لرو تر پایه راسره ملتیا وکړي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان او یا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي دغې مؤسسې نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي اقلیمي بدلون د هغو ټولو ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده دغې مؤسسې اټکل کړی چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه بحث کوي د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي د اقلیمي بدلون په تر ټولو ځپل شوي هیواد افغانستان کې اویا سلنه ماشومان د دغه بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي دغه موسسه په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې د افغانستان روانه وچکالی به 2023 کال ته هم وغځيږي. دغه موسسه ویلي دي چې اقلیمی بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ او اقتصاد په کرنه تکیه دي. دغه موسسه په بیان کې راغلي دي چې د اوسنۍ وچکالی له امله د بي وخت سیلابونو دراوتلو سره څاروي لمنځځي، کروندې زیانمنېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې لمنځځي. سیف د چلډرن ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د دغه موسسې په روغتیایي مرکزونو کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50 سلنه ډېر شوی دی. دغه موسسې له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په خوارزواکۍ اخته ماشومان چې یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر 2500 تنه وو، خو په سپتمبر میاشت کې دا شمیر 4200 ماشومانو ته ورسید. سیف د چلډرن ویلي وو وضعیت تر دې کشیدی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله موسسه وایي په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی او په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې مخ په کمیدو دي، نو د پسرلنیو حاصلاتو په ختمېدو سره به د دغه هیواد ماشومانو وضعیت لا پسې خراب شي. سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې راتلونکې څو میاشتې به د دغه ماشومانو لپاره ډېرې بحراني وي، ځکه د دغه موسسې د بیان له مخې چې د لوږې له بحرانه تر ډېره ماشومان زیانمنېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې ویان عاشق الله مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې له شک پرته اقلیمی بدلون د ماشومانو په ژوند منفي اغیز لري.
به اساس آمار ما حدود 70%
زموږ د شمیرو له مخې د افغانستان په سولو کې 70 ماشومان د اقلیمي بدلونونو له اړخه اغیزمن یا هم له خطر سره مخ دي. د هغه ماشومانو شمیر چې سوی تغذیه ده هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ دوی ته خواړه نشي برابرولی. د دې ترڅنګ د سړکونو په سرونو د ماشومو کاریګرو شمیر هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ او هغه عایداتي سرچینې چې په کرنه تکیه وي له لاسه ورکړي دي.
دای وای په افغانستان کې 28 میلیونه خلک په کرنه او مالداری خپل ژوند پر مخ وړي، خو دوامدار وچکالی چې له 2020 کال راهیسې پیل شوی او وړاندوینه دا ده چې په 2023 کال کې به هم روانه وي، خلک له سخت حالت سره مخ کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې دوی باید د ماشومانو پر حقونو تمرکز وکړي، ځکه هغه پریکړې چې دوی یې کوي د ماشومانو پر راتلونکي به اغیز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او زیات شمیر خلک سختې بیکاری په مخه کړي دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د سږ کال په ژمي کې زیات شمیر خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو استازي په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې چې د روان نومبر په 6 جوړ شوی و، افغانستان د نړۍ د 6 هغو هیوادونو په قطار کې وباله چې د اقلیمي بدلون له اړخه یې تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د تازه بیان په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې سکل افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي طالبان ځکه د موسکو غونډې ته نه وربلل شوي چې ټول شمول حکومت یې نه دی جوړ کړی. کابلوف ویلي روسیه د طالبانو له دې ادعا سره موافق نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د موسکو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ لغونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همشمول وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شمول دی، موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبري وکړي او پوښتنه وکړي چې څنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسي په پلاسمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه تر سره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړ نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت چپې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییز ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربی امارات، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته.
د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتو په ډول د نړیوالو ماسو تر څارنې لاندې اتي وشي. اخوا له طالبانو غوښتل شوی چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوی چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي که څنګه؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي
روسیه په وار وردا ویلی دی چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته غواښونه متوجه دي. نو زه فکر کوم چې دغه غواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیه کړې دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي هغه نه دی ورکول سوی، نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب شي. د دواړو ترمنځ، طالبانو او روسیې ترمنځ، روابط
نو آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې وبولو چې د طالبانو روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنمو او داسې قرارداد.
ډېر هېوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس چې د کوم ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایټالیا هم دوې ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې دریدلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه دی په واقعي ډول پالیسي. د کوم بحث دا چې دا مستقیما د طالبانو سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یو پر دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیه په خپله د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لاسته اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیه او طالبان ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغیز ولري.
کله چې طالبان په روس اشکال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیه او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لرې شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکراین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو، او هغه ډېر ښکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریځ ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وتیر شوی چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابه دی کولای، او د روسیې دا اقدام چې پر یوکراین باندې برید دی وی هم دی.
نجیب الله آزادو د سیاسي چارو کارپو د موسکو د فارمټ د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د اوکراین له ولسمشر سره په پلازمینه کیف کې خبرې وکړې. ویلیم برنز د سیشنبې په ورځ کیف ته ولاړ، په هغه ورځ چې روسیې ځواکونه پر دې ښار توغندي وویشتل. روسیې ځواکونه نن هم د اوکراین یو شمېر ښارونه په نښه کړي دي. احمد شیبر د اوکراین د حالاتو په اړه جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
د اوکراین پر بندري ښار او د سنن سار د روسیې ځواکونو توغندي لګېدلې دي. اوکراینی رسنیو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې نن سهار د دانیپرو په ښار کې په پرله پسې چاودنې شوې دي. په دې راپورونو کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې څومره مرګوب لا وشته او څومره نه رامنځته شوی دی. بلې خواته د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې له مشر ویلیام برن سره په پلازمینې کیف کې د اوکران د جګړې په تړاو خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې وروسته زيلنسکي خبریالانو ته وویل چې د ټولو هغو موضوعاتو په اړه یې له ښاغلي برن سره خبرې کړې دي چې د اوکران لپاره مهم دي. د اوکران ولسمشر پرون خبریالانو ته دا هم ویل چې د روسیې د اټومي ګواښ په تړاو هم د سی آی ای له مشر سره شخېدلی دی. د سی آی ای مشر چې کله د سیشن بی پروس په ورځ د اوکران پلازمینې ته ورسید د روسي ځواکونو د بریدونو له عمله پناه ځای ته پناه یووړه او تر هغو هلته و چې بیا یې له ولسمشر زيلنسکي سره وکتل. روسه تر دې چې روانه اونۍ د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر خاوره دوه توغندي ولګېدل او دوه کسان یې ووژل د اندېښنې پیدا شوې چې جګړه پراخه نه شي. دې جګړې ته هغه مهال هم اندېښنې زیاتې شوې چې تېره اونۍ اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو څخه د خرسون ښار ونیو، هغه ښار چې روسیې د خپلې خاورې برخه ګرځولی دی. د دغو اندېښنو په ترڅ کې د سی آی ای مشر اوکراین ته تر سفر مخکې په ترکیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استخباراتو له مشر سره کتلی و. د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر ننه دا تر ټولو په لوړه کچه د واشنګټن او ماسکو د دوو چارواکو لیدنه کتنه وه.
د کندهار د سوداګری خونه وای د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو خواو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټرونه ولاړ دي. د سوداګرو په وینا کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر خلاص نه شي نو میوې او نور مواد به خراب شي او سخت زیانونه به ورته ورسیږي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 15 په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله وی خو عام خلک د تګراتګ اجازه نه لري، لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګری پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونې مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو لامل دوار غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژره خلاص نه سي نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیانونه نوابړي.
د چمن بولدک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د آفا د پاکستاني ولست لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپل موږ د پاکستان څخه ډیر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا مهال کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انزورو، شکرپارې، کشمش او ابجوش او د سبزیجاتو په برخه کې د پیاز او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیه مسول او سوداګر اجي عبدالحد غشتنه کوي چې د پلي دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او د لارې پرانیزي.
د دې خواته او هاخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي. که تازه میوه ده که وچ میوه ده دا خو ستوزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه د اسلامي امارت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه چې درگذر سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا مهال د کندهار په هوټلونو او واډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمانم رخلار دي موږ راغلي و د تخار نه اوس دلته کندهار کې پساوي ماته مار لارم سره ډیر خراب وره تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. اوس دلته مال سره خراب دی هوټل کې ناس دی سلو رس کې چې هوټل ته پراته یو موږ ډیر په مشکلات دلته مخامې خو ډیر په مشکلات ما مور را سلی و دته تخار کې دا غم مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیاوله دلته هوټل مشکلات دی بل د خوراک مشکلات دی بيخي دا شو چې بيخي ستړي سوالي.
ایمانو وزیر محمد زه دی غزنی ولایت می غزنی شهر اغله امزام کوټه ته مزوري ته حالته نوایي دا کار کوم مزوري کار کوم دا درې ورځې کې دا بارډر ته بارډر خلک ولاړم بارډر باندې پیسې را سره نه ستوره دا دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره پورتال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه قرار ناسم نه پیسې را سره نه غل نه دروازه خلاصيږي
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13 یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زبکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیان سول
له خبرونو ور اخوا
پاول کې بل اسد الله لودین وورو چې د افغانستان په اړه په لویدي زمات باتو کې سره غلي
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و دا د نېشنل انټرست خبرونه دی وی مقاله سر لیک دی په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پړه ورلغاړي ده مقاله کې لولو د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په 28مه په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو هوکړه لاسلیک کړه او له همدې هوکړې وروسته په 13 میاشتو کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط شو لیکوال ویلي دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولی د مقالې لیکوال په خوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیت چارواکي د نظام د سقوط لامل بولی او د دې خبرې لپاره دا استدلال کړی چې دغه ډول کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلی وو وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه وو بلکه بهیر هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړ حکومت کې همدا په خوانی جګړه ماران وخت ورسېدل په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستانه د 2020 کال په اگست کې د سرتیرو د استلو دفاع کړي سره لدې چې ګانو لویدیزو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وټلو پر څرنګوالي نیوکه هم کړي دي ل بریتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانه د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکونکو د انزورونو یو البوم خپور کړی دی په دغه انزورونو کې لیدل کېږي چې کوم عمره ماشومان هم د غلطه د قانونو په کیندنه بوخت دي او د غرو لڅوکو سکاره پر خرو راخته کوي او یو ځای کې کوټه کوي د کان ټول کارکونکو سر تر پخو په سکرو تور شوی او د بیوزلې نه خنخانی لورای په مخ کې ښکاری ګارډین لیکلی د سکرو د کیندنې کار کله نا کله خطرناک او ان وجون کیدی ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خلې بندیږي او د نن په کې کارګر بند پات کیږي د انزورونو په ډله کې یو تنکای ځوان هم ښکاری چې لغره خویدلې پر مخې ویني بهيږي او د کان نور کارکونکو د هغه پر ټپونو پټیږي د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاری چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای لشا په سر روان دی سکاره هر کال د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي ځکه چې ډیر خلک خپل مینې په تودوي د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بای هم د پخوانیو کلونو پرتله ختلې ده
یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په وروستیو کلونو کې د کتاب مطالعه او پیرل پلور فرهنګ خورا پیکه شوی نو دوی اړ شوي چې له خپلو دوکانو کتابونه ټول او پر ځای بل کاروبار پیل کړي پخوا د کندوز ښار د ولایت واټ کې د کتاب پلورنې لسګونه دوکانونه موجود خو اوس په دې دوکانونو کې د کتابونو پر ځای د ودونو کوژدې او نورو محفلونو لپاره جوړ شوي ګلونه پلورل کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار خورا پیکه شوی و نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیر او پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی وقت
د کتاب پلورنی کاروبار به خوند سوی وو په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه
د کندوز ښار دی ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم امروزا بسار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنی او خلک او پتی ربیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل زمونږ پټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورستي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو، نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسرای. دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک، لکه انټرنیټ، ټلګرام او د نورو سره پرتله نکو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو، د ټولو هغه لوستو کسانو نه داده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا ترڅنګ مطالعه ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي.
ور بشو خوست هلته په موساخیلو کې د دوو کورنیو ترمنځ شپېته کلنه دښمني د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوې. د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو کې له پیړیو راهیسې د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دښمنۍ رامنځته کیږي چې ښکېلو لورو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په یاد اوږدې دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د وژل شوي کس وراره وارثه سورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته یې د زړه له کومې بخښنه وکړه.
دغه ممل کان یو پنځو شپېته کاله ووت، اوس یې بیا دغه ټول عالمان سپینګیر کومینه مږ هر څه ورته معاف کړه، مږ ته ورسېده ده ته معاف کړه په خکله یمیالول پچې انشاءالله چې دا کې به یوه اکسانه وي ازلا بخښنه ورته کړې.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شیرزمان وایي دوی د دښمنۍ په تیرو شپېتو کلونو کې ډېرې سختې تیرې کړې او ژوند د ستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په دا شپېتو کلو کې چې کومه لانجه د مونږ او دوی ترمنځ پېښه شوې وه، مونږ کومه ښه ورځ ونه لیده او په دغه کې اوس دغه دی دا اخیری ورځ شوه. نو مونږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه د رسنیو نه، هم ډېره مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کشرانو چې د مونږ په حق کې کومې دی هڅې وکړې، کوشش شنه وکړل، ډیره ډیره مننه کوم.
قومي مشران وایي کچيري منځګړي او مسلحين په معاملو کې طرفونه کی او د دواړو لورو خیرخواهي مقصد وګرځي په هڅو هر بدی ختمې دلای شي. یو تن سولا کوون کې حاجی زرورک وایي
کمه مشرون د کړای شي چې صدقات سره و درګي پیسې د ماخوري صدقات سره و درګي شتونې د ماکی دا ټول کورنا ان شاء الله کیږي. علماء چې ورسمرګل شي، مشرون ورسمرګل شي، دا خبره به ټول ان شاء الله اوس دا ته دوه مکی په منګالو کې ان شاء الله چې دا 15 او ګا 15 بدای نور مو ته یل دي چې دا ته دوه کې خو شه باید چې موږ در رفتار په وکړو بدلی.
چارواکي وایي کچیر خلک په خپلو کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرام وي، خو کداوی او لانجوي د حکومت وخت د آبادۍ پر ځای لانجو ته پر رسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی ویل دوی د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل فصل په لټه کې دي.
کچیر کې دا جوړه ورځ هم تا جوړه ورځ وي کدا روغ ورځ نه دي مونږ فرات نه غدا نقصانات دي مونږ کوشش داده چې خلکو څومره مشکلات یې مونږ کوشش وکړو چې حال کو وزیت زنر سور سوالې مدي پر خپل مسوک دي نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې له پیړې یو راهیسې د قومونو، خیلونو او خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو، دښتو او سرځایونو پر سر وسلوالې نښتې او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمیر خلکو د مرګ ژوبلې، کړاو، بیزایا کېدو او محتاجۍ لامل ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ترالې د افغانستان د کندهار ولایت خبره کوم. ما پیغام داري چې دغه ترجمانان چې امریکایانو نه وتلو بعد پاره په دغه ستاسو ترجمانان دا اوس بیکاره ده. پنځلس میاشتې په کور کې ناست یو، څوک هم پوښتنه نه کوي. ارے ته ورته کار نه راکړي، باید د امریکایانو سره کار کړي. ما دا یو هم دغه درخواست یا دغه خواهش چې موږ غواوي موږ په فیملی کې مشکل درلودي
پاتی.
زه محمد اسحاق اموالم اورور از ننګرهار سره په پیغام پرې زم دلته چې راکم خیریه بنسټونو مرستې کوي د ارمنو کسانو سره دا یو ارمنو کسانو ته نه رسېږي هغه کسانو اخلي دا مرستې چې زه اوس هم ورته نه لري بیا په بازار کې خرڅوي او بل د شورا په حساب باندې دا مرستې ورکوي هماغه یو یو کال کې کلستر مشرې واخلي نور کلستر کې اویا اتیا نفر ورپسې هغه بېچارهګان همداسې پاتې نو په امارات اسلامي باندې راغه کومه چې دغه کې شفافیت رامنځته کړي او د نړیوالو موسساتو سره همکاري وکړي بلکې دلته کوم انجینران راځي دوی را مرستې چې دی په دې کې د ملک سره او خپلو خپلوانو ته کېږي او انجینر هم ورسره په فساد کې لاس لري نو هیله من یم چې زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم، زه محمد احمد میجما د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه. زه په دواړو پښو باندې معیوبه یم، باید دغه ماشین پر وخت باندې راکړل شي او مستقبل د کورو د اسرایو زمینه برابره شي. موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو، د کریې په اسرایو کې. باید د طالبانو مشر